ستړي مشه دا مشال ریډیو د شاهین بنیره ما او پدغه یو ساته خبري غړې کې ستاسو هر کلی کوم په خبرونه کې د پاکستان افغانستان او سیمینا په مهمو موضوعاتو راپورونو تبصری لرو په اړومبه د دې وخت خبرونه په سویلی وزیرستان کې د پوسټ پر یو پوسټا په برید کې شپږ پوځیان وژل شوي او لس نور زخمیان دي. د پاکستان د قبایلی او سرحدي چارو وزیر امیر مقام ویلي دي چې حکومت د بې اسناده افغان کډوالو ستلونو ته ژمن دی او د امریکا ولسمشر جو بایدن او مرستیاله ولسمشره کاملا هیرس با را روانه ونی د یوکرین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی سره ملاقاتونه کوي. د خبرونو تفصیل په سویلي وزیرستان کې د پوسټ پر یو پوسټا په استوال برید کې شپږ پوځیان وژل شوي او لس نور زخمیان دي. په سیمه کې د استخباراتي چارواکو په وینا برید نن سهار وختي په لدا تحصیل کې ترسره شوی دی. د فوج مطبوعاتي څانګې آی اس پی آر نن په بیان کې ویلي دي چې د وسلوالو او پوځیانو ترمنځ د ډزو په تبادله کې پنځه وسلوال هم وژل شوي دي. د بیان تر مخه په سیمه کې د لټون عملیات روان دي. تروسه چا د برید ذمہواری نه ده منلې. په جنوبي وزیرستان کې لدی وړاندې هم پر پوځي سرتیرو پولیسو او د پولیو پر کارکونکو وسلوال بریدونه شوي دي. بلخوا د سیمې امنیتي چارواکو مشال لیډو ته ویلي دي چې نن په میرامشا کې پر یو ګاډي وسلوالو ډزې کړې دي چې پکې یو ځایي تن وژل شوی او درې نور جو بل دي. پولیس چارواکي وایي چې بریدګر په تیښته کې بریالي شوي دي. په شمالي وزیرستان کې د فوج مشر میجر جنرل عادل افتخار وړایچ پرون په میرامشاه پریس کلب کې خبریالانو ته ویلي وو چې فوج د سیمې امنیت تجمن دی او په دغه اړه عملي ګامونه پورته کوي. د خیبر پختونخوا په نوخار کې د ډینګي تبې له وجې دوه تنه مړه شوي دي. د نوخار د قاضي حسین احمد میډیکل کمپلیکس ویان نن مشال لیډو ته وویل چې د ډینګي دوه ناروغان روغتون ته راوړل شوي وو چې وروستو یې سا ورکړه. د روغتون د چارواکو په وینا دا مهال ورسره د ډینګي وایرس نه متاثره نه ناروغان داخل دي چې حالت یې له خطرې بهر دی. ډاکټران وایي چې د ډینګي ناروغي دغه ماشو د چیچلو نه جوړیږي چې په ولاړو اوبو کې پیدا کیږي او زیاتوي چې څومره دغه اوبه ولاړې او سخاوي هغه عمره پکې د ډینګي ماشو د زیاتېدو خطر هم ډیر وي. د پاکستان د قبایلی او سرحدي چارو وزیر امیر مقام ویلي دي چې حکومت د بې اسناده افغان کډوالو ایستلو ته ژمن دی. نوموړي پرون په کراچۍ کې له کډوالو سره د لیدو پر مهال په وینا کې زیاته کړه چې په دې اړه د اسلام آباد په تګلاره کې څه بدلون نه دی راغلی. د امیر مقام دا څرګندونې پر داسې مهال کړي دي چې سن اسمبلی د روانې میاشتې په پیل کې له وفاقي حکومت وغوښتل چې په هغه صوبه کې میشت بې اسناده کډوال دی خپلو هیوادونو ته ولیږي. د پاکستان پخوانی لنډمهالي حکومت د کال 2023 د نومبر پر لومړۍ نیټه د بې اسناده بهرنیانو چې لوی اکثریت افغانان دي د ایستلو عمل پیل کړی وو چې لا هم دوام لري. د ملګرو ملتونو په ګډون یو شمېر سازمانونو او هیوادونو د پاکستان پر اقدام نیوکې کړي دي او دا کار یې د بشري حقونو خلاف بللې دي. خو اسلام آباد وایي چې د بې اسناده بهرنیانو ایستل د هیواد د ملي امنیت په ګټه دي. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف استازو تور پورې کړی دی چې وفاقي حکومت د اسټابلیشمنت په خوخه پایین کې ترمیم کول غواړي. د قانوني چارو وزیر آفتاب عالم افریدی پرون غونډې ته په وینا کې دعوه وکړه چې حکومت پایین کې د بدلون له لارې د سپریم کورټ واک کمول او په مقابله کې د وفاقي آئینی عدالت جوړول غواړي.
سپیکر صاحب دوی د سپریم کورټ متوازی یو بل عدالت جوړول غواړي چې د آئینی عدالت نوم به ورته ورکوي او ریټ پیټیشن به بیا په هغه کې ثبت کیږي.
بلخوا په اسمبلی کې د مخالفو ډلو مشر عباد الله خان د واکمن ګوند دعوی رد کړی دی او د خپل ګوند مسلم لیگ نون د مشرانو د دریځې تکرار کړی دی چې وفاقي حکومت پر شپږویشتم آئینی ترمیم له ټولو ګوندونو سره سلا مشوره کول غواړي. په صوبایي اسمبلی کې دا بحث پر داسې مهال شوی دی چې ټاکل شوی چې د پاکستان واکمن ائتلاف په اساسي قانون کې د بدلون لپاره د آئینی پیکیج په نامه مسوده پارلمان ته وړاندې کول غواړي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن او مرستیاله ولسمشره کاملا هیرس بار روانه ونه د یوکرانی ولسمشر اولودمیر زلنسکی سره ملاقاتونه کوي. پرون د سپینې ماڼۍ بیان دی په یو بیان کې ویلي دي چې دغه دواړه امریکایي مشران به د سپتمبر په 6 په واشنگټن کې ملاقاتونه کوي. د بیان له مخې په دغه لیدونو کې بعد یوکرین او روس ترمنځ د جګړې پر موجوده وضعیت د یوکرین پر ستراتیژیکي منصوبه بندۍ او لاغه هیواد سره پر امریکایي مرستو خبرې کیږي. د سپینې ماڼۍ ویاندې کیرن جین پیری په بیان کې زیاته کړې چې امریکا به له یوکرین سره خپل ملاتړ ته دوام ورکوي او دغه ملاقات هم د دغه لړۍ یوه برخه ده. بل خوا د یوکرین د ولسمشر دفتر ویلي دي چې زلنسکی به له پخواني ولسمشر ډانلډ ټرمپ سره هم ویني. دا په داسې حال کې ده چې پر روان نومبر میاشت کې په امریکا کې د ولسمشرۍ انتخابات کیږي. په دغه انتخاباتو کې ډانلډ ټرمپ د ریپبلیکن ګوند نوماند او کاملا هیرس د ډیموکرات ګوند نوماند ده. دا د دې خبرونه اوردون کو خبرونه موریدا او که د خبرونه تر پای را سره پاتې شین د نورو راپورونو تر څنګ دا هم اوریدئ. په سویلي وزیرستان کې د امنیت پر ځای کولو په اړه د چارواکو د ادعاو باوجود د وسلوالو بریدونو او ماین چاودنو لړۍ روانه ده. د پاکستان د قبایلي او سرحدي چارو وزیر ویلي دي چې د پالیسۍ د لاندې بعد د بې اسنادو افغانانو د ستنولو لړۍ دوام لري خو یو افغان کډوال وایي.
به حیثیت وزیر سفران باید تمام تعلیمي اداره ته رابطه وکړي چې د موږ د افغانانو تعلیم به جاري وساري.
او د خیبر پختونخوا د ځوانانو ډاکټرانو سازمان د صوبې د 6000 ډاکټرانو ته د روزګار ورکولو لپاره په پیښور کې احتجاجي مظاهره کړې ده.
زمون 6000 ډاکټر چې کوم دی هغه بے روزګار دي. زمون چې کوم میډیکل سټوډنټ دي هغه په فیسونو کې 300% اضافه شوی ده. زمون لپاره سکیورټی نشته ده.
د سیمه نړیوالو هم په یو شمېر موضوعاتو راپورونو تبصرې لرو تر پای د مشال ریډیو. اوردون کړه زمونږه ډومبه موضوع ته په سویلي وزیرستان کې د پوز پر یو پوستا په وستوال برید کې شپک پوزیان وجل شوي او لس نور زخمیان شوي دي. د پاکستان فوز په یو بیان کې ویلي دي چې د وسلوالو پوځیانو ترمنځ د ډزو په تبادله کې 15 وسلوال هم وجل شوي دي. د بیان تر مخه په سیمه کې د لټون عملیات روان دي. تر اوسه چا د برید ذمواري نه ده منلې. د سویلي وزیرستان د امنیتي وضع په اړه نور تفصیل د اشتیاق مسجد پر راپور کې
په لاده سیمه کښې د پولیسو او خفیه ادارې چارواکیو د نوم نه وشولې په لاوج مشال ریډیو ته وویل چې تېر مقصدان یوه بجې ناپېژندلې وسلولې په بسپس سیمه کښې د پوځ په پوسټ برید کړی دی او د پوځي سرتېرو سره یې د ډزو بدلون په نتیجه کښې شپږ سرتېري وژلي او لس نور یې ژوبل کړي دي. تر دا وخت پورې په بسپس سیمه کښې د پوځ په پوسټ بنې د برید ذمهوري یا چا منلې دو. خبر لوري د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي علمزیب مسجد مشال ریډیو ته ویلي دي چې تېره ورځ په سراروغه سیمه کښې په مځکه کښې خوندي د ماین چاودنې 14 کلن ماشوم پر هر جلای کړی دی. د دغې پېښې په باره کښې علمزیب مسجد وویل
میږي د 14 کلن بچی دی. دغه چې وته یې وزې پهولې نو یا تیږه ځنې خلوصه شوه چې وراته نږدې چې ریجو لین مین پروت وو او په باندې چې ولګېدلې یغ بلاسټ وکړو نو یغې نه خدای پاک دغه خیر کړو چې دی نور زیوت نقصان خو داس نه و ورته رسېدلی چې یعنې لوسینه یا پښې یې پښې بازورې شوې وای. خو هغه لین مین چې کوم ټوکړې وې هغه د په مخ باندې لګېدلې وې بیا چوټ چې سترګې ډډې شوې وې د هغې نه یې سیم ایچ ډیری اسمیل خان ته منتقل کړو. د لین مین واقعي تواتر سره په میش په خور باندې کېږي خو دغه ویلې کلیر کېږي نه نو دا تر اوسه پوره دا مالي مرض و چې اخر واجه
علمزیب مسجد دا هم زیوته کړه چې د 2009 کال راهسې په سویلي وزیرستان کښې د ماین چاودنو 270 پېښې مخې ته روغلې دي چې په نتیجه کښې یې د 50 نه زیات کسان وژلي دي او د ماین چاودنې د هغه پېښو کښې وژل شوي او پر هر ژلې شویو کښې زیات شمېر د وړې وړکي او جینکو دی. خو د سویلي وزیرستان پر ضلعي انتظامیه چارواکي چارواکیو مشال ریڈیو تا ویلی دی چه دی زیلی پمزکا کشه خواندی دی ماینونو صفا کولی دی پورا دی پاکستان پوست تیمونو خپلا چار شیری کڑی دو. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ډیرای اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو دا
د پاکستان د قبایلی او سرحدي چارو وفاقي وزیر ویلي دي چې حکومت د بیاسناده افغان کډوالو خپل هیواد ته ستنولو تجمن دي. امیر مقام پرون په کراچۍ کې له کډوالو سره د لیدو پر مهال زیاته کړې ده چې په دې اړه د حکومت په پالیسۍ کې څه بدلون نه دی راغلی. په همدې حال کې د کډوالو استازو له حکومت غوښتي دي چې په کراچۍ او نورو ښارونو کې د افغانانو ته د زده کړو زمینه برابره کړي. تفصیل د نیاز علي په راپور کې.
د پاکستان د قبایلی او سرحدي چارو سیفران وزیر امیر مقام د ستمبر په 19مه کراچۍ کې افغان کډوالو مشرانو سره ولیدل. وفاقي وزیر په دې لړ کې د خار سوراب کوټ سیمې ته ورغلی او د غونډې په مهال ویلي چې د حکومت د ښکارا پالیسي ده چې بې اسناده افغانان به بیرته لیږي. دې وایي نن هم زموږ د حکومت دا پالیسي ده چې کوم کډوال غیر قانونه اوسي هغوی باید خپل هیواد ته بیرته لاړ شي. موږ د غیر قانونه کډوالو د وستلو کار په مخ کې بوزو. د نړۍ په یو هیواد کې دومره زیات افغان کډوال نشته څومره چې یوازې په پاکستان کې اوسیږي. بې اسناد افغان کډوال به بیرته ستنیږي او د دې لپاره یې حکومت ښکاره پالیسي لري چې دوی به بیرته واستوي. د سیفران وزیر امیر مقام دا خبرې په داسې حال کې کړي دي چې د سنې سملې د سپتمبر په 2مه منظور کړي وړاندیز کې د مرکزي حکومت نه غوښتنه کړې ده چې صوبه کې میشت غیر قانونه کډوال دي خپل هیوادونو ته ولیږلی شي. او له دې وړاندې د پاکستان د کورنو چارو وفاقي وزیر محسن نقوي د اګست په 20مه د ملګرو ملتونو یو پلاوي سره په اسلام آباد کې د ملاقات په محل ویلي وو چې ډیر زر به د هغه افغانانو د وستلو دویمه مرحله پیلوي چې په پاکستان کې د اوسېدو اسناد نه لري. په کراچۍ کې افغان کډوالو ته د وینا په محل وفاقي وزیر امیر مقام افغانستان کې واکمن طالبانو پر حکومت سختې نیوکې وکړي او ویل چې د افغانستان خاوره د پاکستان په ضد د هرګری لپاره کارول کیږي. نوموړي ویلي په کابل کې د طالبانو د حکومت له جوړېدو راهسي د پاکستان او په خصوصي توګه د خیبر پختونخوا کې امنیت خراب شوی او نامنې پیښې زیاتې شوې دي. دی وایي په افغانستان کې د ځینې کسانو دا خواهش دی چې څنګه افغانان او پاکستانیان له یو بل لرې وساتي. هم هغه کسان غواړي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې خرابې کړي. زه وایم هغوی د افغانستان او ورسره په پاکستان کې د افغان کډوالو خواخوږي نه دي. که افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې خرابېږي نو تر ټولو لوی زیان به چاته وي. تاسو د افغانانو مشکلات به زیاتېږي. د پاکستان حکومتي وزیرانو وار په وار تور پوری کوي چې د افغانستان ځمکه د پاکستان په ضد ترهګرۍ لپاره کارول کیږي. خو په افغانستان کې واکمن طالبانو تل د پاکستان دا تورونه رد کړي ویلي د افغانستان ځمکه د چا په ضد هم نه کارول کیږي. په کراچۍ کې یادې غونډې په محل د افغان کډوالو مشرانو له وفاقي وزیر امیر مقام نه غوښتنه وکړه چې باید د دوی ماشومانو لپاره په کراچۍ او د هیواد په نورو برخو کې د زده کړو لپاره اسانتیاوې برابر کړي. د غونډې په محل د افغان کډوالو زئی مشر حاجی عبدالله مشال لیډیو ته وویل
مګر د سفران وزیر صاحب دایله لرو چې افغانان دلته یو ځوان یعنی حق تعلیم ده. مونږ د تګ تعلیم نه محروم یو. مونږ علاقان یعنی د مونږ د یو زیور نه د مونږ ځوانان محروم ده او تقریبا د اتم کلاس نوم کلاس پورې د سبق وای او د دې تعلیم نیمګلې پاتې کیږي. لہذا د مونږ خواهش ده د بحیثیت وزیر سفران باید تمامه تعلیمي اداره ته رابطه وکړي چې د مونږ د افغانانو تعلیم جاری و ساری.
د افغان کډوالو د غوښتنو په جواب کې وفاقي وزیر امیر مقام بیا ویلي حکومت د افغان کډوالو د مرستو لپاره هڅې کوي. نوموړي په خپلو خبرو کې یو ځل بیا له نړیوالو سازمانونو غوښتل چې په پاکستان کې د میشت افغان کډوالو سره مالی مرستې وکړي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا. تاسو د مشال ریډیو خبري غړی
اردن کو سرزیو تازہ راپور تھا اسلام آباد کی یو ځانګړي عدالت یوې عیسوی ښځې ته په ټولنیزو رسنیو د مذهب د سپکاوي په اړه د موادو خپرولو په تور کې د مرګ سزا ورولیده او درې لکه روپۍ جرمانه پر هم لګولیده. د الیکټرانیک کرائمز یا جرمونو د مخنیوي قانون لاندې د اسلام آباد ځانګړي عدالت جج افضل مجوکا د پنځم به پورز د پریکړه اعلان کړی ده. تفصیل راپور کې ورو
په اسلام آباد کې جوړ د پیکا قانون لاندې مقدمه کوونکی ځانګړی عدالت جج افضل مجوکا عیسوی زنانه شګفتا کرن ته د تاجرات پاکستان دفع 295 سی لاندې د مرګ سزا او 300,000 روپیه جرمانه وروله. دغه ډول د پیکا قانون د 11 ماده لاندې ورته هم 9 کاله د بند او 1,00,000 روپیه جرمانه سزا وروله ده. پیاده زنانه تور وو چې شوخه سلور غل وړاندې دی په واتس اپ ګروپ کې د پیغمبر اسلام په شان کې ګستاخانه مواد خپاره کړی وو. د قانون لمخه دغه ماده لاندې سزا شوی مجرم د 3 ورځو کې دننه د فیصلې خلاف اپیل کولی شي. د نوړاندې د سپتمبر په 19 د کراچۍ عمرکوټ ښار کې یو ډاکټر شاهنواز چې د مذهب په سپکاوي تورن وو پولیس مقابله کې په مبینه توګه په ډزو وژل شو. دغه ډور په کوټه کې هم 3 ورځې وړاندې هم په دغه تور عبدالولي نومیتن د پولیس اهلکار لخوا وژل شوی وو. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن یا هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان په خپل ایکس دغه دوه وژنې مواره عدالت بللې دي او غندلې هم دي. دی وايي سخت اندېښمن دي او حکومت دا غوښتن لري چې په عمرکوټ کې د ډاکټر د وژنې د خپلواک پلټنې وکړي شي، ځکه د دوی په وینا د امنیت ساتونکو په دا ډول پیښو کې ککړتیا د اندېښنې وړ خبره ده. د یاد قانون پړا قانون پوهان سوایي نو پیښور های کورټ کې وکیل محمد عارف خان وایي
بلاسفیمی چې کوم قوانین غلي دي نو دا د شروع نه خو خیر د دې سزا کم او بیا وخت وخت سره بده کې نوې ترمیم درالل او دا په 1982 کې دا نوې دفعه چې کوم بیا شامل شو نو دا د سیکشن مطلب دفعه 295 نه والے 295 ABC تر د 298 پورې مختلف دفعات تھی. پاغي کې سود ناموس رسالت باره کې دي، سود بے حرمتی د قران مجید باره کې دي، اغا سزای موت پورې دغه سزا شته.
مذهبي پوهان وای کچره جرم ثابت شي نو باید عدالت سزا ورکړي او دا د حکومت کار دی، نه چې عام اولس په خپل قانون په لاس کې واخلي، ځکه دا څه کول سره د انتشار خورېدو ویروي. مفتی شوکت خټک وای چې د بے ځای تورونو نه ځان ساتل هم د اسلام یو حکم دی.
څوک هم د ریاست او د اجتماعي امورو کې یا په مستحقی کې یا په داسې د ارتداد یا د بل سیز سزاوار وګرځي چې په هغه کې عدالتي فیصله ضروري وي، عدالت هغه ته ریاست هغه ته سزا ورکوي، نو په هغه کې انډیویجوالز یا خلک راوچتدل و هغه ته سزا ورکول دا قطعا جایز نه ده. اسلام کې کتا ته څوک یو خبر راوړي په تا باندې هغه تحقیق کول ضروري ده. که چېرته څوک ګستاخي وکړي یا هغوی جبه خشوا نو هغه بیا مفي وغواړي، نو مفي هم قابل قبول ده. بلا تحقیق په چا باندې بهتان لګول دا ګناه کبیره ده.
پاکستان کې د امنیتي مطالعو او څېړنیز مرکز یا سیریسس په خپل ویبپاڼه یو رپورټ خپور کړی چې تر مخه د پاکستان جوړېدو نه تر کال 2020 پورې ټول هیواد کې یو کم نوي خلک د مذهب د سپکاوي په تور د اولس لخوا وژل شوي دي، چې ورته ماورای عدالت وجنې هم وایي. او دغه وجنو کې تر ټولو زیات اویا پورې یوازې پنجاب صوبه کې رپورټ شوي دي. دغه دوران په شوخه 1500 کسانو باندې د مذهب د سپکاوي تورونه لګول شوي وو.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي.
اوردونکو سترازو د پاکستان زنو سیاسي چارو ته د پاکستان تحریک انصاف د سپتمبر په 20 په لاهور کې جلسه اعلان کړي چې مخه د ګرانه پر ضد او د خپل زنداني رهبر عمران خان د خوشي کولو لپاره احتجاج کول دي. البته د لاهور انتظامی لاګونتا ل مینار پاکستان سره د ولسی غونډې اجازه نه ورکړي. تحریک انصاف د جلسې د اجازه تر لاسه کولو لپاره په لاهور های کورټ کې درخواست جمع کړي دي. شنون کی وای چې لاهور د پنجاب تر ټولو لوی خار دی او پکې د جلسې کامیابی تحریک انصاف ته سیاسي قوت ورکول شي نو ځکه حکومت د مخنیوي حسم کوي. شانواز ترگزی دغه موضوع ته کتنه کړې ده.
پاکستان تحریک انصاف به سبا د ستمبر په 20 لاهور کې جلسه کوي. یاد ګوند دغه جلسې لپاره یو درخواست لاهور د ډیپټی کمشنر دفتر کې هم داخل کړي، ولی په لاهور های کورټ کې هم د اجازه ورکولو لپاره درخواست ورکړي. د ستمبر تر 19 نه وخت پورې ورته د جلسې اجازه نه ورکړې شوی. د لاهور په مینار پاکستان کې د جلسې لپاره د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علی امین ګنڈاپور ویډیو پیغام هم جاری کړی چې په کې د ګوند پلویانو ته ویلي دوی باید جلسې لپاره ګڼ شمېر کې ورشي. د ګوند موجوده چیرمن بیرسټر ګوار هم یو ویډیو جاری کړی چې هغه پکې ویلي
بڑا عرصہ کے بعد ہم پہلی مرتبہ لاہور میں
دیر مودہ پسمن پاول وار پا لاہور کے دا ہفتے پورس جلسہ کو دی ظلم او گرانے زد دا عمران خان دا آزادی دا پارا زما تف تخواست ہے پا دی جلسہ کی گڑھون وقعی
پورا من طریقے سے اس جلسے میں شرکت کرے
پاکستان تحریک انصاف دا تیر کال دا نہم مئی نورستو پا لاہور کے پا اول وار جلسہ کبھی نہم مئی دو در ادر وشتم باندھے ہم یاد گوند عمران خان دا ممکنہ نیولو زد جلسے کڑوے چاغی کی سرکاری او زین غیر سرکاری ودانیو تا ورنا چولی شیو دا نہم مئی پا تور حکومت دا یاد گوند پا طول ملک زین مشران او گن شمیر مظاہرہ چان نیولو چی ورستو دا عدالتون پا امر دا بند آزاد شویو دا پاکستان تحریک انصاف دا پارا لاہور کے جلسہ والی مهمه ده مشال رادیو همدغه پختنه د لاهور د جیو ټلویزیون کارکون کی او تجزیه کار ماجد النظامی نه کړي
کیونکه اس کا امپیکٹ بہت زیادہ ہوگا
زکه چې د دې اثر ډیر وی کدا جلسه کامیاب شو نو بیا د تحریک انصاف کارکون کی دا تما ساتلی شي چې د پنجاب په یو احتجاجی تحریک شروع کی د دې جلسه حواله سره د حکومت او اپوزیشن ډیری منسوبی هم جوړی کړي دي او حکومت دا کوشش کوي چې دې کې غنی خندان جوړ کړي او د امن او د امان په بهانه دغه جلسه نه پریری او کې پریری هم نو ډیر د کړهونو نه پس پای پریری
مشکلات کے بعد ہونے دیا جائے
تر دی وړاندې پاتم ستمبر په اسلام آباد کې هم د پاکستان تحریک انصاف جلسه کړې و خو د ماجد نظامی خبره پنجاب تر ټولو غټه صوبه ده او هغه تل کامیاب جلسه کول نور غوندونو ته سیاسي خطر جوړوي اعلی وزیر ګنڈاپور هم په خپل بیان کې په وفاقي واکمن حکومت ته درغلي او تورن هم لګولې ته په خبره خبريال عبدالرحمن مشال رډو ته وویل د یاد ګوند هر جلسې نه وړاندې د نهمې مئی د پیښې ذکر په میډیا کې هم زیات شي او زیاتره وختونه حکومت داسې بیانونه هم جاری کوي چې ګینې دغه پیښې ذمهوار به نیولی کېږي د ده په خبره مقصد یې دا وي چې د تحریک انصاف ګوند کارکوونکي ویاروي
چې هر حکومتي هغه کوشش کوي چې زیات نه زیات خلک دې جلسې ته را نشي نو هغه مختلف چرته کنټینر لګي چرته دفعه 144 لګي چرته نور په میډیا باندې داسې خبرې کوي چې خلک را نشي
دغه جلسې لپاره ټولې منسوبې او اعلان د اسلام آباد د پاکستان تحریک انصاف موجوده قیادت کوي نو د اسلام آباد خبريال او تجزیه کار سجاد ترغزي مشال رډيو ته وویل اسلام آباد کې هم د 8 ستمبر جلسې ته ډیر مشکلات جوړ شو تحریک انصاف ګوند کوم ځای غوښتو هغه ورنکو او څنګه جاني چې ډیر لري سیمه ده هغه ته د جلسې اجازه ورکړو نو د زیاته کړه چې ممکن ده په لاهور کې هم ورته په کوم غیر آباد ځای کې د جلسې اجازه ورکړي
بیا حکومت سره یو بلا طریقہ دادا چې هغه به په میډیا باندې خصوصا پرایویټ میډیا دا یا سرکاري میډیا دا کوشش کوي چې دا جلسه یا تو خبره راست نه خي او یا د دې کم کوریج شي لکه تاسو کې د اسلام آباد جلسه وګورئ نو د اسلام آباد جلسې چې کم مین جلسه وا دا هغه ډیر تقریرونه هغه موجوده میډیا نشر نکړه
پاکستان تحریک انصاف ګوند په لاهور کې د جلسې لپاره خپل کارکونکو ته پیغامونه جاری کړي خو لا هم نه ده معلومه چې دوی ته د لاهور په مینار پاکستان کې د جلسې اجازه ورکیږي او کنه شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ
د خیبر پختونخوا د ځوانانو ډاکټرانو سازمان غړو له حکومت غوښتي دي چې په زرګونو بیروزګاره ډاکټرانو ته د دندې او نورو ته د مراعات ورکړي دوی پرون په پېښور کې د صوبایي اسمبلی ودانۍ مخې ته مظاهره وکړه او ویل چې له چارواکو سره څو ځلې مذاکرات کړي دي خو پر دې سربېره یې غوښتنې نه منل کېږي د سازمان غړو او مشرانو له حکومتي پلاوي سره تر مذاکراتو وروسته احتجاج ختم کړ او د پېښور خیبر سړک هم د ګاډو د تګ راتګ لپاره پرانسته په دغه اړه د وسیم سجاد راپور او روچ د مظاهره چانو په نارو پیلي
دا اوازونه د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې د احتجاج دي احتجاج د سپتمبر په 19مه د ځوان ډاکټرانو اتحادیې د خپلو غوښتنو لپاره په پېښور کې د خیبر پښتونخوا د اسمبلۍ د ودانۍ مخې ته وکړ په احتجاج کې د ټولې صوبې د بیلابیلو هسپتالونو نه ډاکټرانو شرکت وکړ احتجاج کوونکو د څو ساعتو لپاره خیبر روډ هم د هر قسم ټریفیک لپاره بند وساتو د احتجاج په وخت د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې صوبایي ویان ډاکټر فیصل بارکزی مشال ریډیو ته ویل
زمونږ 6000 ډاکټر چې کوم دی هغه بیروزګار دي زمونږ چې کوم میډیکل سټوډنټ دي هغه په فیسونو کې 300% اضافه شوې ده زمونږ لپاره سکیورټي نشته ده زمونږ چې څومره پیریفری هسپتالونه دي هغه تباهال دي هلته سهولیات نشته ده ویانې نه ملويږي زمونږ چې څومره ایم ټی آئی دي هغه دي سیادکار دي څومره ایم ټی آئی هاسپټل دي هغه تھرډ پارټي اوسه پورې اډیټ نه شوې
د ځوان ډاکټرانو اتحادیه د وړاندې نه هم د غوښتنو لپاره وخت پر وخت مظاهره کړي او حکومت یې پر خپلو مسایلو د خبرولو لپاره خبري غونډې هم کړي دي. د اسمبلی د ودانۍ مخې ته احتجاج کوونکي ډاکټرانو وویل د حکومت سره وخت پر وخت مذاکراتو کولو وروسته یې هم مطالبات نه دي منل شوي. په خیبر ټیچنګ هسپتال کې ډاکټر او د دغه هسپتال د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې غړي فرانس سعید مشال ریډیو ته وویل
پښتو یو متل دی چې تنګ شي نو په جنگ شي. زمونږ ډایرا کمیټي مقرر شوې وه د دې غونډې د دې هلې ځلو نه مخکې په هغې کې زموږ چې کوم حکومتي چارواکي دي په هغې کې اختیارمند خلک لکه چیف منسٹر هیلتھ منسٹر د دې ټولو سره نیټو دروازې چې کوم بیا غن ناک کړې شوې هغه سره موږ خپل پیغامات ورسوله چې دا ډاکټران دي دا استاد ولې قوم بچي دي او د دې ان امپلایمنت د دې فرستریشن او د دې سيزونو د وجنه دا ان امپلایمنت بل قوم څه واره په دې سره سره چې کوم برین ډرین یو ګراف ته هغه بر روان روان دي هغه د یو غټ وجه لري.
د احتجاج پر وخت د ځوان ډاکټرانو اتحادیه وفد د حکومت سره ملاقات وکړ. د دغه ملاقات مشري د صوبې د صحت وزیر کوله. په ملاقات کې ډاکټرانو ته باور ورکړل شو چې د هغوی مطالبه به ومنل شي چې د هغې وروستو ډاکټرانو احتجاج ختم کړو. ځوان ډاکټرانو د احتجاج ختمولو سره دړکا هم ورکړه که د دوی مطالبات دا وار ونه منل شو نو دوی به احتجاج ټولې صوبې ته وغځوي. وسیم سجاد مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا
اوردن کو سیو راپور د روختیا پاړه باندې د روختیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او پرون د مارچ چینې پیښو پاړه د بیدارې نړیواله ورځ نمانځله. دغه سازمان مارچ چینه پر نړیوال کچ عامی روختیا ته لور پیښو چیلنجونو سره یو چیلنج بللی دی. سازمان وایي چې هر کال په نړۍ کې د مارچ چینې 450,000 پیښې کیږي چې ورڅخه سبان دی 1,13,000 کسان مري. د روغتیا نړیوال سازمان زیاته کړې ده چې له وجل شو څخه 70% خلک د جنوبي آسیایي هیوادونو سره تړاو لري. په پاکستان کې خلک تر مارچ چینې وروسته د درملنې په اړه څومره پوهاوی لري او ډاکټران یې څه علاج ګڼي؟ خالد نیاز په دغه اړه راپور راکړي.
دو دیرش کلن سیما د 400 نو خارتا واده شوی دا دوای پیغلتوب کی مارچ چلی وا چی لرسته بی هوش شوا
ول وجود میں پڑ سی دل وزے پزے او بس پپو زو می وین راتلا او بس دیر حالات میں خراب او بس بیا بوت لم اسپتال کے ام داخل کم.
سرخار اسلام آباد کی ماحولیات وانی کارکون کی خبریال علی جابر ملک مشال ریڈیو سره خبرو کی اوی پاکستان کی د مارچ چلو پ اڑا د پی خوش میری نشتا او د مار چچلو نه پس چې کوم انټی وینم د انسان جون بچکوي هغه هم هر هسپتال کې شتون نه لري.
جو ریسکیو 1122 جو واحد اداره نه جس نے یہ کام کرنا ہے
ریسکیو 1122 یوازې نه اداره چې دا کار کوي هغه نورو خطرو ته خو ډیره توجه ور کوي ولې د مارانو حواله سره د دوی فوکس کم دی. صرف چکلا پشکال مونسون یا سیلاب راشي نو د هغه نفس ضلع انتظامیہ ریسکیو او پی ڈی ایم اے دے حوالے سرا پوہ ور کوي ولې دا ډیره محدود کچا باندې وی. مسله دادا چې مونږ ته د دې د خکولو ضرورت دی چې اول ځان څنګه د مارانو د زینونه بچکول شي او کچری دوی ته کله مخې تراشي نو بیا به ځان څنګه بچکوي
هابیټټ سن سے دور کیسے رہنا انہوں نے اور اگر کبھی سامنے آ جائے تو اس سے بچنا کیسے ہے.
بلخوا د پیخور لیڈی ریڈنگ ہسپتال د ایمرجنسی سانګي ډاکټر فیصل وائی هر مار زهريلا نوي چې کوم تن مار اوچي هغه ته حوصله نه دی بیلل پکار. ڈاکٹر فیصل وائی د مریض د جسم متاثره حصې نه لاندې غتا کې هودو سره دی لوپټا یا بل څه توکړل شي او متاثره حصہ اړکول نه دی ډډ وکړل شي.
مریض الټه ډې رکھے نو مطلب دا مې وساین دی چې دا مار خطرناک دی. یا د مریض بلډ پریشر کمیږي یا په مریض باندې سترګې پټیږي نو دا یو ساین دی چې دا مار زهریله او یا د ساه بندیږي دا موږ سره یو ساین دی چې دا مار زهریله دی. خو هغه بیا هاسپټل ته چې راورسې نو هغه بیا ډاکټر ډیسایډ کوي چې څومره د زهر ګولې ولا ور چې څومره ورته مطلب انټي سنیک وینوم سویچ کم دی چې هغه ورته څومره ورکی.
د صحت نړیوالې ادارې ڈبلیو ایچ او شمیرو تر مخه په پاکستان کې هر کال د مارچ چلو 40,000 پیښې رامخته کیږي چې پکې 8,200 کسان ژوند بیلي. طبي پوهان وایي د مارچ چلو نه پس په وخت علاج سره د ګڼ شمیر خلکو ژوند بچ کېدی شي. خالدا نیاز مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو اوردن کوم دغه سره د روان خبرونې نیمایه ته رسیدلی یو. نو راځي چې د دې وخت مهم خبرونه وره. په سویلي وزیرستان کې د پوسټ پر پوستا په وسلوال برید کې شپږ فوجیان وژل شوي او لس نور زخمیان شوي دي. د فوج مطبوعاتي څانګې ویلي دي چې د وسلوال او فوجیانو ترمنځ د ډزو په تبادله کې 15 وسلوال هم وژل شوي دي. د خیبر پختونخوا په نوهار کې د ډینګي تبې له وجې 2 تنه مړه شوي دي. د نوهار د قاضي حسین احمد میډیکل کمپلیکس ویان مشالی ډوته ویلي دي چې د ډینګي 2 ناروغان روختون ته وړل شوي وو چې وروستو یې سا ورکړه. د پاکستان د قبایلی او سرحدي چارو وزیر امیر مقام ویلي دي چې حکومت د بې اسناد افغان کډوالو استلو تجمن دی. نوموړي پرون په کراچۍ کې له کډوالو سره د لیدو پر مهال په وینا کې زیاته کړه چې په دې اړه د اسلام آباد په تګلاره کې څه بدلون نه دی راغلی. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف استازو تور پورې کړی دی چې وفاقي حکومت د اسټابلیشمنت په خوخه پایین کې ترمیم کول غواړي. بلخوا په اسمبلی کې د اپوزیشن مشر عباد الله خان ویلي دي چې وفاقي حکومت پر شپږویشتم آئینی ترمیم له ټولو ګوندونو سره سلا مشوره کول غواړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن او مرستیال ولسمشره کاملا هیرس با را روانه ونې د یوکرایني ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی سره ویني. بلخوا د یوکرین د ولسمشر دفتر ویلي دي چې زیلنسکی به له پخوانی ولسمشر ډانلډ ټرمپ سره هم ملاقات کوي. اوریدونکو دا وو مهم خبرونه. اوس یو شمېر سیمه او نړیوالو چارو ته راځو. د اسرائیلو د دفاع وزیر د لبنان د حزب الله پر وړاندې پر بلې جبهې د تمرکز خبره کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په غزې کې د حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې ترهګره ډله بولي پر ضد د اسرائیلو جګړه روانه ده. په لبنان او سوریا کې د مخابراتي وسیلو وروستیو چاودنو د حزب الله غړو ته مرګ جوب لاړولې ده. د هغه ډلې مشر حسن نصرالله ویلي دي چې اسرائیل په هغه چاودنو کې له سرې کرخې اوړېدلې دي. اسرائیلو لا رسمن په دغه چاودنو کې د ککړتیا د تورونو په اړه څه نه دي ویلي. نوریاس نوري تفصیل راکوي.
د اسرائیل دفاع وزیر یواف گالانت وایي د جګړې یو نوی پړاو پیل کړی چې هغه میړانې، ارادي او استقامت ته اړتیا لري. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې گالانت دغه څرګندونې د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته داسې مهال وکړې چې د سهشنبې او چهارشنبې په ورځو په لبنان او سوریه کې په مخابراتي وسیلو کې د چاودنو په نتیجه کې له دېرشو زیات کسان ووژل شول او نږدې 3500 کسان ټپیان شول. د راپور له مخې ظاهرین اسرائیل په دغه برید سره چې پیجرونه یا پیغام لیږدونکي وسیلې، مخابرې او نورې الکترونیکي وسیلې چې حزب الله یې ډېر کاروي، د دې ډلې غړي او ملاتړي په نښه کړي وو. په داسې حال کې چې اسرائیل او حزب الله د پنجشنبې په ورځ د پولو په اوږدو کې پر یو بل بریدونو ته دوام ورکړ. د حزب الله مشر حسن نصرالله وویل چې اسرائیل په دغه برید سره له سرې کرښې تیر شوی او په وړاندې د غچ اخیستو ګواښ وکړ. نصرالله وویل اسرائیل په دغه برید کې په زرګونو پیجرونه په نښه کړي او هغه یې الوزولې دي. حزب الله د خپل مشر له څرګندونو سره هم مهاله اعلان وکړ چې د اسرائیل په شمال کې په څلورو ځایونو بریدونه کړي دي. اسرائیل وویل چې پولې ته نږدې په دغو بریدونو کې 2 سرتیري وژل شوي دي. د ایران ملاتړ برخمنې حزب الله ډلې د تیر کال د اکتوبر پر 1 پر اسرائیل د حماس له خوا برید وروسته چې اسرائیل په وړاندې په غزه کې جګړه پیل کړې، د حماس په ملاتړ له اسرائیلي ځواکونو سره په نښتو کې ښکېله شوې ده. وروستیو بریدونو ته په پام د نړۍ ډیرو مشرانو په سیمه کې د کړکېچ د پراخوالي په اړه ژورې اندېښنې ښودلې دي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون ویلي چې په لبنان کې بې ساري چاودنې به په سیمه کې روان کړکېچ لا پراخ کړي. د هسپانیا صدر اعظم پیدرو سانچز له ټولو اړخونو وغوښتل چې له زغمه کار واخلي. هغه په مادرید کې د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره له خبرو وروسته وویل چې په سیمه کې د کړکېچ د زیاتوالي خطر بیا زیات شوی دی. عباس غوښتنه وکړه چې مادرید په منځني ختیځ کې د سولې په اړه هغه ته د ورته د یو کانفرانس کوربتوب وکړي چې 3 کاله مخکې انکړی و. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر حاکان فیدان چې له اسرائیل سره یې د هیواد اړیکې کړکېچنې دي، اسرائیل تورن کړ چې په هغې ستراتیژۍ سره چې مخته کړې د غواړي جګړه لبنان ته وغځوي. په لبنان کې د ایران سفارت اعلان وکړ چې سفیر مشتبه امانی چې د سهشنبې د ورځې په چاودنو کې ټپي شوی و تهران ته لیږدول شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په لبنان کې له ټولو اتباعو غوښتي دي چې ډېر له ګرځېدو راګرځېدو ډډه وکړي او خپل امنیت ته پام وکړي. تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
دا خیبر ضلع د تیرا میدان سوداګر او مشران وایي چې حکومت د هغه دکاندارانو ته تاوان ورکړي چې د اګست په 12مه د ملیشي ځواک او وسلوالو ترمنځ په انخته کې دکانونه په توغندیو لګیدلې وو. هغوی مشال لیډو ته ویلي دي چې حکومت ورسره د تاوان ورکولو ژمنه کړې وه چې پر یوې میاشتې پوره کېدو سربیره نه ده پوره کړې. ملیشي ځواک تر پیښې وروستو ځایي مشرانو ته ویلي وو چې دکانونه په غلطۍ لګېدلي دي. په صوبایي اسمبلی کې د سیمې استازي وایي چې د وزیر اعلی له مسلې خبر کړی دی او هغه ورسره اغېزمنو ته د تاوان ورکولو ژمنه کړې ده. فرهاد شینواری تفصیل راکړي.
د باډي او تیرا ملک دین خیلو کمی کمیټه مشر عبدالواحد پریدی مشال او ریډیو ثویل چې په کار دا ریاست د دوی مال او ځان تحفظ یقیني کړي او چې د دې دزو په تبادله کې د ځایی دکاندارانو کوم تاوانونه شوي دا غي معاوضه دې ورکړل شي.
په کار دا چې ریاست زمونږ د دې صبر نور امتحان وانخلي او زمونږ علاقې ته د خپل فرض پوره کړي. مونږ د سر او مال تحفظ په هر صورت کې یقیني کی او دا چې کم نقصان نه زموږ شوی دی د زر تر زر د یازالو کې خو چې دا بم ګوس بیا رو چتیګو نو بالکل په دې احتجاج کې خو خبره بداوی چې په احتجاج باندې بیا زموږ دغه نقصانونه و زاله کوي او دا نقصانونه را ته پوره کوي یا زموږ د دکاندارانو له معاوضه ورکوي. نو احتجاج نه مخکې چې ورکینو دا به ډیره خوي. ریاستي ادارو نه پر زور مطالبه کوم چې دا غلطي دوه منلې درنو چې منلې درنو د دې یازالو ولې نه کیږي د فوري تور د یازالو شي.
د تیرا تاجر یونین رانو ویلی چې سږ کال د اگست په 12مه نیټه وسلوالو سره د نښتې په مهال د امنیتي ځواکونو لخوا وشتل شو مارټر ګولیو باندې د دوی مارکیټونه په نښه شول چې یو شمیر دوکانونه پکې وسوځیدل او یو اندازې مطابق 1 کروڑ روپۍ تاوان ورته رسیدلی. د ملیشیا ځواک د تیرا رایفل لا په دې اړه دستي سندي ویلي خو د دغې پیښې نه په سم دستي ځایي ولس ته ویلي وو چې دا په غلطۍ سره لګېدلی او معاوضه به یې ورکړل شي. د خیبر ضلع د باډي او تیرا نه د صوبایي اسمبلۍ غړي عبدالغني پردي مشال ریډیو ته وویل چې دوی د دغې دکاندارانو د معاوضې فایل د خیبر پختونخوا وزیر اعلی ته رسولی او هڅه کوي چې مالی مرسته ورسره وشي.
سیم سیب چې کوم دی اوله کړی دی سیم سیب سره مکې د په باندې ډسکشن شوی دی چې موږ د تیرو غریبول خلک دي غریب خلک دي دغو خلکو تاول شوی دی. انشاءالله زه به دوباره بیا هم نوټس کړي سیم سیب راوالم چونکې حکومتي کورونه داسې چا پروسس لږ سلو وي. انشاءالله د موږ د صوبایي حکومت طرفه چې کوم کېږي کاغه د سیم لی په فلور خبره وي انشاءالله زه به یې کوم کاغه د سیم سره خبره وي انشاءالله ما سره کړي نو زه به دوباره هم چې کوم دی ریمایندر ورکړم. دا شاند چې کوم دی شیلنګ کې دوه خلکو د کوم نسې دی او تاول شوی دی. انشاءالله چې تر کومه پرم کېږي صوبایي حکومت طرفه موږ برپور کوشش کوو.
تیرا میدان درې ته په 2018 کې بې کوره شوي خلک ورستانه شوي. د تیرا میدان ولسي وګړي وایي چې وا اوږده موده پسې خپل بازارونه او کورونه آباد کړي او اوس یو وار بیا پکې د بدامنۍ پیښې زیاتې شوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بې پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوي بڼه واورئ.
د خیبر پختونخوا د جنوبی ضلعو د 12م او 12م ټولګیو زده کوونکو د آزموینو د نتیجو پر ضد مظاهره کړې دي. په پیښور کې د وزیر اعلی دفتر مخې ته د پرونی مظاهره ګډونوالو داوا وکړه چې د بنو د ثانوي او اعلی ثانوي تعلیمي بورډ د سګنې نتیجې دومره خرابې دي چې دوی اوس د مقابلې په امتحانونو کې برخه نشي اخیستی. دوی له حکومت غوښتنه کړې ده چې بورډ د دې نتیجو د پلټنو امر ورکړي. د تعلیمي بورډ چارواکو د خیبر پختونخوا حکومت له زده کوونکو د غوښتنو په اړه څه نه دي ویلي. اسماګل راپور راکړي.
د مو درې زلې بچون سفر کیږي دوازه اور کی می کمپټیشن نه وتل صدا ورتا بیا یو
دغه احتجاجي اونډه کې شریک د جنوبي وزیرستان اوسیدونکو ابوبکر صدیق مشال ریډیو ته ویل چې یو خوای علاقه جنگ زپلې ده ولې بل اړخ ته د سیمې زده کوونکو امتحاني نتیجې خراب شوي
تاسو دا به وی چوز د فیسی ریسنتلی ریزلت نه اون شو پاکه مونږه احتجاج را وبسل چې هغه ډېر ظلم بنو بډو کلو د مونږ سره نوې په بارے کې مونږه احتجاج به بنو کړو وبسلو هغه د جاج کې مطالبه نشو مونږ مونگ پشاور تا کنورٹ کر لو مونگا نن 19 اف سپٹمبر باندې پشاور کې احتجاج دے چرته دا مونگ سره مطالبات او منل شول موست ویلکم مونگا باندې سره اگری وی کنه شول منل دا ریاض دا مونگا دا رډونا دا مونگا دا فورس دا مونگا مونگ بدل تک رډونا بند کوي
د پېښور وزیر اعلی هاوس مخته د بونو بورډ یو لسم او دولسم جماعتونو د نتیجو پر ضد را جوړ شوی احتجاج غونډه پر مهال د بونو سټوډنټ فیډریشن صدر مجاهد مشال ریډیو ته ویل چې پر لپسې لتیرو دوه کلونو راهسي د سیمې د کوونکی لکړونو سره مخ دي
پهلا مطالبه زمونږ داسې ده چې په کوم ډول وخت کې د بنو ډیویژن کمشنر دی هغه د بنو ډیویژن لری شي ورسره ورسره د بنو بورډ نه لری
د ذکر وړ لا چې روانه ونه هم د بنو بورډ د کوونکی چې د مختلفو سیمو سره تعلق لرو د یاد بورډ مخ ته احتجاج کړي وو چې پکې یې ټول پړ هم کړي او له هغه وروسته د بنو بورډ چیرمن او کنټرولر هم ترانسفر کړل شوی آسمه ګل مشال ریډیو پېښور
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ
د خزو د حقوقو لپاره کارکونکو بنسټ عورت فاونډیشن په سواد کې دوه ورځې روزنیزا غونډه را جوړه کړې و پوند کی خبر اعلان او رختي کار کوونکو زده کوونکو غډونو کو چې پکې پر خزو نرخزیو او ماشومانو د تشدد د مخنیوي په اړه بحثونه وشو فعالان وایي چې د قوانین پر موجودګي سربېره پر خزو نرخزیو او ماشومانو د تشدد پیښې کیږي نو ځکه په دې اړه په ټولنه کې د پوهاوی اړتیا ده نیاز احمد خان تفصیل راکړي
تربیتی ورکشاپ ته وینا کوونکی د ځای غیر سرکاري ټولنې مشره ډاکټر یاسمین ګل وایي چې دې سیمه کې زیاتره خزي په کور د نه جسمانی او ذهني تشدد لدی وجې برداشت کوي چې دوی خپل پریاد چاته وړي نشي
تشدد ډیر قسمونه دي ذهني تشدد دی جسمانی دی د معاشي دی نو دا دومره قسمونه دي چې هغه کې هر قسم چې دی نو هغه تشدد دی
تربیتی ورکشاپ چې پکې د سیمې د سیاحت کاروندانې د جانزیب کالج تر شل نه زیات هلکان او جینکو ورسره خبریالانو کتوکو ورته د سواد وکیل منهاج یوسفزئی چې مقامی ټولنې لخوا خزو ترخزیانو او ماشومانو ته قانوني مرستې ورکوي وایي چې کورنۍ تشدد کول جرم دی او دغه لپاره متاثره د قانون مرستې اغستې شي
زموږ بدقسمتي ده چې قانون شته خو قانون نسو خبر نه دی دغه لپاره نن د سیشن وشو چې بده کې دوی ته آگاهی میلو شي دوی لړ شي د خبره مخې ته نور خورګي او که دغه شانې کورنۍ تشدد د دخیږي نو چې د خلک لګوټي راویخ شي
تربیتی ورکشاپ کې شریک د سواد خبريال تالیا خون چې پښتونخوا ریډیو کې کار کوي وایي چې ډیر نوی خبرې او معلوماتي زده کړل
مونږ ته خپل باندې به حیثیت صحافي د بل سيزونو پته نه نو دا یو زده کړل کوي سړی مونږ ته راشي او هغه باندې داسې تشدد شوی نغه مونږ ټیټ کاو څنګه هغه خبره مونږ اورو څنګه دغه خبره مخ کې مونږ فارورډ کاو څنګه د ټولو نه اهم داسې زده ځکه نور خو سيزونه خو به داسې چې په مختلف سیشنز کې راغلی
د بحرین سره تعلق لرونکي همرا صدیق چې ځای ټولنه کې د سیاحت کاروندانې په حیث کار کوي وایي چې د کورنۍ تشدد خار غنو خزو ته طبي مرستې ورکړي دغه تربیت نه ورته معلومه شوه چې متاثر خزو او ماشومانو ته به د قانون مرسته اغستو لپاره مشوره څنګه ورکوي
مونږ نور چا کورونو ته زو په غوي باندې تشدد کیږي نو مونږ اغوي لوسي او اډوایس ورکولي شو مونږ ته د قانونونو پته ولګیدا چې زمونږ سره حقوق دي زمونږ سره رائټس دي مونږ به کوم خبرو باندې دا وخت پله کولی شو
د عورت فاونډیشن مشرانو په دغه محل ویل چې د تربیت مقصد دا هم دی چې د خزو نرخزیانو او ماشومانو سره د زیات نجاتی پاړه جوړ شوی قانون او حکومتي مرستو نه عام ولس خبر شي او د قانون نه فائدې پورته کړی شي چې ورسره به په کور دننه او د کار په ځای کې په ښځو تشدد کې کمی راتلی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو د خالی ورځی اونیزه خبرونه
حجرا
په لسنی مو بجو،
د کرخی پر غاړه
په یو بجا،
سندری جادوګری
په دوانی مو بجو،
بډوی
په دروی بجو،
پام کوا
په چلرنی مو بجو،
د مشال پنوم
په پنزو بجو.
د خیبر پختونخوا د مالدارۍ ادارې د سارویو د نسل او معیاري غوښې زیاتولو لپاره د صوبې د کروندګرو روزنیز پروګرام ته دوام ورکړی دی. دغه پروګرام په کال 2020 کې پیل شوی و چې پکې هر کال نوي کروندګر نمونه ثبتوي او روزنه ترلاسه کوي. د ادارې یو چارواکي ویلي دي چې په پروګرام کې خلکو ته د روزګار موقع برابرېږي. شبیر احمد جان معلومات راکړي.
د لاسټاک محکمې او چارواکي ډاکټر اختر مندر مشال لیډو ته د دغه پروګرام او تربیت په خپل باندې وایي.
د دې پروجیکټو مقصد دارې چې مونږه په دې صوبه کې، په دې وطن کې، په دې ملک کې د غوښې پیداوار سی واکو چې دا یو معیار هم خو یو مقدار هم خو او بل خلکو ته د روزګار مواقع ملو شي.
نوموړی وایي تر شپږ میاشتو کټي ساتلو لپاره شپږ زر روپۍ د کټي په سر او د فربا پروګرام لاندې سروي د غوښې لپاره ساتلو باندې څلور زر روپۍ د سروي په سر ورکوي. تربیت ترلاسه کوونکي زمیندار سفیر الرحمن وای چې تر اوسه د پیل لپاره د سرو فارم کوو خو د هغې د ګټې پر ځای تاوان سیوا دی. ولې دا نوی پروګرام دوی وای ورته ډیر ګټور پدې هم ښکاري چې حکومتي مرستې پکې هم شته دي.
نو می هو فارم کې اوسنی وخت سره نقصان لږ ډیر دی ځکه چې په سړو نیم پنځه لکه می هراول او پای ختم کینو بیا په دوه نیم لکه روپیا قصه بوډی نو پیو کې دوه نیم لکه ای پرې هني بل مزدور دغه په زیاته خرچا چې لس سرویس ساده لس سرو په سر به یو مزدور ساتي. نو ان شاء الله
خوا کې د لایفسټاک محکمې دا چارواکو په وینا حاضر وخت رجستریشن بندې ځکه چې صوبای حکومت سره د فندونو کمی دی او کله چې حکومت فندونه دوی ته ورکړي نو رجستریشن عمل به هم بیا پیل کړي او دغه پروګرام به هم دوامدار او ساتي او حکومت دوی ته د فندونو ورکولو ژمنه هم کړې دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅه، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سل او دېرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال ریډیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅه خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار مالی ملاتړ د پکتیکا، پګیان او برمل ولسوالیو کې د روغتونونو د جوړولو چارې پیل شوې دي. د سپتمبر په 13مه د ولسوالیو اوسیدونکو د روغتونونو تعمیر پر پیلېدو خوشحالي څرګنده کړه او ویل چې نړیوال بنسټونه د ورسره د ژوند په نورو چارو کې هم مرسته وکړي. ګیان او برمل ولسوالۍ په کال 2022 کې زلزلې سخت ځپلې وې. نجیب الله لوخیل معلومات راکړي.
د مسؤلینو په وینا چې په یاد روغتونونو ټول شپږ شپېته میلیونه افغانۍ لګښت کېږي او ودانیزې چارې به یې د لسو میاشتو په موده کې سرته ورسېږي. د پکتیکا د عامې روغتیا سرپرست ډاکټر عبدالله جان حقمل مشال راډیو ته وویل
دوه جنرال هسپتال نه چې یو په بیرمل کې، په جنګل ګاډ کې،
او یو په ګیان ولسوالی کې په ولی واس کې په دې کې جراحي اپریشن هم کې انشاء الله ولای عزیز او صرفا او فدی به پکې کېږي نسایي ولادي خدمات به کېږي انشاء الله عزیز چې په دې سره به ډېر مشکلات سره حل شي.
د ټولګټو پروژو په پلي کولو کې تل د خلکو ټینګار په کیفیت وي. یو تن فنی انجینر سلطان محمود ویل
ان شاء الله د دې مخپل وطن دی او پټمنون سره نقشه تطبیق او کور کو نو موږ د تا ډوډ ورکو چې تو خپل کوالټي تو خپل کیفیت چې څوره موږ امکان لري ته به موږ کوشش وکړو چې تهونه په سرعت سره او په خه کوالټي خه کیفیت سره کور ان شاء الله وکړو.
بلوري تزایی اوسیدونکي د دوی په ورسوالۍ کې د روغتونونو پر جوړولو د کار پیل ته خوښ دي. وایي په دې سره به د دوی ډیری روغتیایي ستونزې هوارې شي. یو بل ځایي اوسیدونکي محمود ویل
الحمدلله نن زمونږ د دغه شپخانې پرانیسته وشوه. موږ ډیره مننه کوو چې دا زمینه یې مساعده کړه. یقینا چې دلته د موږ 95% مشکل انشاءالله د دغه شپخانې په جوړولو به حل شي.
د پکتیکا اوسیدونکي زیاتوي اقتصادي ستونزې د تېرې زلزلې زیانونو او په دې ځای کې د اړینو روغتیایي اسانتیاوو نشتون د دوی ژوند له ستونزو سره مخامخ کړی دی. یو بل ځایي اوسیدونکی مولوي وارث شاه وایي
هیڅ قسم روغتیایي اسانتیاوې دغه علاقه نه لري. بیمارو چې جوړ شي هغه بیمارو تقریبا تر ولایتو ګردیز کابل پرا دغه خلکو وړ او دغه خلکو ډېر انتهایي زیات غریبان دي. ډېر واره داسې شوي دي چې هغه بیمارو په لیار کې روان کړی او په هغه لیار کې هغه وفات شوی دی. وجه دا چې دلته کې روغتیایي دغه اسانتیاوې نه
وي. یاد دي وي پکتیکا د افغانستان په سویل ختیځ کې د مساحت له نظره نسبتا لوی سرحدي ولایت دی. په تیرو دوه لسیزو کې د دې پراخ ولایت د لرو پرتو سیمو اوسیدونکي د امنیتي ګواښونو له کبله د روغتیا د برخې په ګډون د ژوند له ډېریو اسانتیاوو او پرمختګونو بې برخې پاتې شوي دي.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امین ګنډاپور اعلان کړی دی چې په دې صوبه کې به د جرګو نظام بحالي. په دې اړه بیلابیل نظرونه مخې ته راغلي دي. زیاتره عام خلک د دې اعلان هرکلی کوي. وایي چې د جرګو له لارې به په کم وخت کې بغیر له کم خرڅ ستونزې هوارې شي. خو د قانوني چارو ځینې پوهان بیا وایي چې په یوه صوبه کې به دوه نظامونه څنګه چلیږي، ځکه چې د دې په وینا د جرګو نظام به له عدالتونو سره متوازی یو بل نظام وي چې په قانون کې هیڅ گنجایش نشته. تفصیل په دغه راپور کې اورو چې شنواز ترکزی جوړ کړی.
د خیبر پختونخوا اعلی وزیر د جرګې نظام د بیا بحالولو اعلان کړی. دغه جرګه نظام د پاکستان د عام قانون تر غځېدو وړاندې په قبایلي ضلعو کې وو، خو په 2013 کې د مئی په میاشت کې دغه د اف سی آر د قانون د ړنګېدو وروسته د جرګې قانوني نظام هم ختم شوی. اعلی وزیر علی امین ګنډاپور د ستمبر په 13 د صوبای کابینې غونډې وروسته میډیا سره په خبرو کې ویلي
لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے عوام کے تعاون کی ہمیں بھرپور امید ہے.
د امن او امان په حوالے سره مونږ د عوامو د مرستې تماساتو زمونږ یو خو جرګه او د مشرانو نظام دی. مونږ هغه واپس فعالو. غونډې مور سره روانې دي. مو په یو لوی جرګه کې د ضلعو سره غونډې کړې وي. اوس په هر ضلع کې غونډې کیږي. د هغوی چې څومره هم ستونزې دي د هغې علاج به کیږي.
اونکي تمام جتنے بھی مسائل ہیں ان سب کا انشاءاللہ مداوا ہوگا.
د علی امین ګنډاپور دغه بیان چې ډیر زر په خواله رسنیو خپور شو. د کوم چل خو اور باندې داسې خبره چې ګینې د جرګې نظام به حلول خدي او یا ګینې خر نه دی نه دا شوی. د عوامي نېشنل ګوند مرکزی کمیټې غړي مولانا خانزیب مشاد لري ته وویل جرګه ډیر ښه نظام دی، خو د زیاته کړې چې په تیر وختونو کې سرکاري جرګو په ځای د دې چې مسلې هوارې کړې وې لانجې لا زیاتې کړې. نو جرګه نظام بیا څنګه پکار دی؟
په ریاستی کچا په حکومتي سرکاري توګه باندې هم جرګیز نظام غوره دی، خو شرط د دې لپاره دا دی چې دا د عدالتي نظام برخه شي او آزاد او خپلواک جرګیز نظام دی. د بده مرغه نه د دې حکومتي جرګیز نظام نه زمونږ غیره طرحه چې کوم ده هغه په دې حواله باندې ده چې تیر وخت کې کوم د پښتونخوا د نوي ضلع دي پخوانی فاټانو په دې کې د اف سی آر او د پولیټیکل ایجنټ لاندې جرګیز نظام او دغه د درغلۍ د ګڼکپۍ او د بټخورۍ چې کوم دی یو جال جوړه شوې وه. خودلې او ټاکلې انصاف او جرګې به په هغې کې کېدلې او په رڼا ورځ باندې به جرګه او انصاف ټول په ټوله د دغه سرکاري څوکو چارواکو لاندې خرڅېدلو.
مشهد ریډیو د محمودو د لکړو تحصیل اوسېدونکي او د صابو قبیلې قادری او مشر او ملک گلشاہ صافی سره خبر وکړي. گلشاہ صافی وویل دغلت د خلکو په عدالتونو کې هم مقدمه روانه دي، خو کلونه وشو چې په ډیرو درخواستونو چې د لانجو د هواري لپاره په عدالتونو کې پراته دي فیصله پې نه دا راولې شوې.
موږ عدالته یو تحصیل صافو کې یو جرګه جوړه کړې ده، هغې له موږ نوم ورکړې ده صافی قومي قبایلي جرګه، چې هغه که تاته زه ووایم د ننه پورې موږ د مادنیاتو مسلې موږ هواري کړلې، موږ د دښمنانو مسلو هواري کړي دي، موږ دغه شان ته په علاقه کې د زنانو د طلاق مسله یا د جیدادونو مسله، نو دلته د خلکو اعتماد بالکل په عدالتونو باندې نشته. تا ته به زه ووایم زه په خپله باندې زما د مادنیاتو یو جګړه ده، او تقریبا چې 38 میاشتې وشولې او موږ ته کومه فیصله عدالتونو رانه کړه، نو عدالت بیا زموږ مجبور شولو او عدالتونو ته موږ درخواست وکړو چې زموږ دا کیس چې کوم دی دا جرګې ته ولېږه.
ګلشاہ صافی زیاته کړه چې ملکی قوانین هم شته، عدالتونه هم شته، خو د هغې باوجود د لانجو هوارو د لپاره قومي جرګې هم روانې دي. په قانون کې په قبایلي جرګو هیڅ بندیز هم نشته. د انګریزي ورځپاڼې دی نیوز د اګست میاشتې 2023 د یو خبر تر مخې سپریم کورټ په یو فیصله کې ویلي وو جرګه یا پنچایت د آئینی اصولو د لاندې نه چلیږي، او دوی په ډیرو ځایونو کې د آئین او د قانون په ضد هم دي. خو تر دغې وړاندې سپریم کورټ او نورو عدالتونو بیا د جرګې ګڼ شمېر فیصلې برقرار هم ساتلې دي. د اعلی وزیر ګنډاپور دغه اعلان خو په عدالتي او قانوني نظام بے باوری خو نه ده. مشهد رادیو هم دا پوښتنه د پیښور های کورټ د وکیل علی گوهر دورانی نه وکړه
چې کوم د فاټا د خلق دی د مرج ډیسټریکټ دا هغه دا غواړي چې زمونږ ته د جرګې سیستم بحال شي، ځکه په عدلی چې کوم دا نارمل عدالتي نظام دی هغه باندې چونکه ټایم ډیر زیات لګي، په دې کې قانوني بیا چې سخم دی هغه دا دی ناغزم شو ازلا چونکه ټول دا د پښتونخوا یې صدا نه دلته بیل قانون سازی کول د آرټیکل 25 منافی دا، خو په هغه کې هم بیا دا خبره شته ریزنبل کلاسیفیکیشن والا یو خاص طبقه د پاره قانون سازی کوي ناغه تاسو کولې شه.
د جماعت اسلامي باجوړ یو مشر سردار خان چې د پخوانی فاټا د انضمام په تحریک کې فعال و مشهد رډیو ته ویل 22 لک مقدمه د پاکستان په عدالتونو کې پرتی دي چې فیصلی نه دي شوی. د زیاته کړي جرګه خ نظام دی، او دا هم ویل که جرګې نظام بحال شي نو دا به هغه شان نه وي لکه پخوا چې به د اف سی آر د قانون د لاندې پولیټیکل ایجنټانو جوړولې.
نظام خو نشته دی ځکه چې هغه خو مرکز نه په آئین کې به یو تبدیلي د غوړ نو هغه شان پوزیشن خو به نه وي، خو په هر صورت بیا هم د جرګې یو ښه آپشن دی او د جرګې سره مسلې حل کیږي.
خو د اف سی آر د ختمولو او د پخوانی فاټا په صوبه کې د زم کولو په تحریک کې تر ټولو زیات فعال او د پیښور های کورټ وکیل اعجاز مومن مشهد رړي ته وویل لا خو د جرګې نظام په قانوني شکل کې نشته، البته پښتانه د عدالت بهر جرګې کوي او هغه خي هم دي او فعال هم. خو د اعلی وزیر ګنډاپور د اعلان په حواله سره زیاته کړه
زه خپله دې ته حیران یم چې دا به دې د کوم قانون لاندې به دا جرګه بحال کوي یا د جرګې به اعلان کوي چې دلته به هر څه په جرګه باندې کېږي، ځکه چې دلته یو عدالتي یو سیستم دی یو نظام دی، او د اف سی آر خبره چې څو پورې وه نو هغه خو یو بل نظام و یو بل سیستم و. پاکستان په آئین کې داسې څه خبره هم نشته دی چې د عدالت سره سره به جرګه چلیږي، نو دا خو زما په خیال چې داسې غیر منطقي غونډه کې یو خبره ده کړې ده. د دې امپلیمنت کېدل یا دا عملي کول خو ډېره مشکله ښکاري، ځکه دې لپاره به بیا د اسمبلی نه به بل پاس کول غواړي، ترمیم به پایین کېږي.
اعلی وزیر علی امین ګنډاپور دا هم اعلان کړو چې دوی به چیک پوسټونه معنا په سرکونو د تلاشي پوسټونه ختم کړي، ځکه د ویلي چې دغه پوسټونه نه وګړي ته مشکلات دي. نو آیا د پوسټونو د ختمولو دغه جواز چې ګینه ولسته پرې مشکلات دي کافی دی؟ او بل دا چې ګینه د پولیس لیویس او خاصدارو پوسټونه که ختم شو نو بیا کوم بل ځواک خو به دغه خالي ځای نیسي او کنه؟ مشال رډیو هم دا پوښتنه د خبریال حق نواز خان نه وکړه.
زما خپل سوال دا دی، زمونږ هم په ذهن کې دا سوال لازم پکار دی چې وویل شي چېرې په دې چیک پوسټونو باندې فائده څه شوې ده؟ آیا څومره ترهګر نیولې شوې دي؟ څومره بارودي یا چاودیدونکي مواد نیولې شوې دي؟ څه فائدې شوې دي؟ دویمه دغه ده چې په صوبه کې د امنیت یا د پولیس که د فوج په حوالې سره لکه دغه ذهنونو کې د خلکو راځي چې یاره هسې نه چې پولیس او دغه لیویز والا لرې شي او د دې په ځای باندې هسې نه چې فوج په دغه چیک پوسټونو باندې راشي.
خو د 18 آئینی بدلون وروسته پوځ یا هر وفاقي اداره چې صوبه کې څه کول غواړي د صوبای حکومت په مشوره او اجازت پې کوي. د خیبر پختونخوا صوبای حکومت په پولیس آرډر یا پولیسو قانون کې هم د عدالت نه بهر د لانجو د هواری کونسل جوړ کړی چې هر تاڼه کې فعالیت لري. هم دغه شان څه موده وړاندې د کمشنرۍ انتظامیه په مشرۍ کې د لانجو د هواری او بل قانون الټرنیټ ډسپیوټ ریزولوشن معنی د لانجو متبادل نظام راوسته چې هغلته هم د دیوانی مقدمو اوریدنه او فیصلې ور باندې کیږي. د اے ڈی آر په نظام په تیرو وختونو کې ځینې سیاسي او سماجي ډلو ټکونه هم کړی وو. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
خبر که ده هر زیوی، حالات که هر ډول وی، مشال ریډیو بے طرفا تایید شوی کرا او لومړی لاس معلومات درکوي. لمشال سروسی لخبری نړۍ سره پاتې شئ.